دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله چوال ملګرو ملتونو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر ضد له هغو ټولو کړنو لاس واخلي چې د دوی ازادي محدودوي او له هغو طالب چارواکو سره د حساب کتاب وشي چې له ښځو او نجونو سره د سیستماتیک توپیري چلند مسؤول دي. ملګرو ملتونو په یوه غونډه کې چې په جنیوا کې جوړه شوې وه افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د دې سازمان د ځانګړي رپورټر ریچرډ بینټ د ښځو او نجونو سره د زور زیاتي د مخنیوي ځانګړي رپورټرې او د ملګرو ملتونو نورو اړوندو چارواکو او کارپوهانو برخه لرله. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې سږ کال هم د تیر 2023 کال په څیر د بودیجې د کمښت له کبله د نیمایي هغو کسانو لاسنیوی نشي کولی چې د نړیوالو بیړنیو بشري مرستو ته اړ دي. د خوړو د نړیوال پروګرام مطبوعاتي مسؤول بیګا زاده راډیو ته ویلي د ملګرو ملتونو د ادارې غوښتل چې د 2023 کال له نومبر څخه د روان کال تر اپریل میاشتې پورې له شاوخوا 14 میلیونو اړو کسانو سره بشري مرستې وکړي، خو اوس له یوازې 9 میلیونه خلکو سره د مرستې توان لري. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې د پوهنې په برخه کې دوه فعالان احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان چې د تیر کال په اکتوبر کې نیولي سمدستي له بنده خوشي کړي. دې سازمان پرون ناوخته د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ته په یوه لیک کې لیکلي په دې دوو تنو په درواغو تور پورې شوی چې له افغانستانه د نجونو د روباټیک ملي ټیم تیښتې ته زمینه برابره کړي او تر څنګ یې د معترضو نجونو او ښځو د لاریونونو په تنظیم کې مرسته کړي. خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي دې دوو په اعلانو او د هغوی کورنیو دا تورونه رد کړي. دا اداره زیاتوي طالبانو فهیم عظیمی او صدیق الله افغان په ډیسمبر کې د دوی له قوله ناعادلانه محاکمه کړل او بیا د څرخی په زندان ته ولېږدول. د برېټانی پولیسو د هغه تورن افغان کډوال د موندلو لپاره هڅې پیل کړي چې یو خزو د هغې دوه لونی د کیمیاوي موادو په کارولو سره ټپي کړي. د عبدالعزدی په نوم دا 15 کلن افغان تورن دی چې د چهارشنبه پر ورځ پر دې میرمن داسې برید وکړ چې ښایي ژوند یې بدل شي. پولیسو ویلي دي چې د ټپي میرمنې حالت نازک دي خو د هغې د دوو لونو وضعیت ښه دی. د برېټانیې رسنیو د راپورونو له مخې ایزدي یو ځل مخکې په 2013 کال کې هم د جنسي تشدد په قضیه کې محکوم شوی و، خو بیا هم د برېټانیې حکومت د ده د سیاسي پناه غوښتنه ومنله. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سر لننه د منځني ختیځ د بحران په تړاو د خبرو لپاره سیمې ته ولاړ شي. انتونی بلینکن به تر پنجشنبه په سیمه کې وي او په دې موده کې به سعودي عربستان، مصر، قطر، اسرائیل او لویدیځې غاړې ته ورشي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ماتیو میلر پرون وویل چې بلینکن غواړي چې خپلو ډیپلوماتیکو هڅو ته دوام ورکړي چې د غزې په جګړه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربان یوه موافقه وشي او په غزه کې يرغمل شوي اسرائیلیان خوشي شي. په چمن کې د پارلمان مشرانو د پاکستان حکومت ته خبرداري ورکړي چې له افغانستان سره د تګ راتګ په وخت د ویزې او پاسپورت لغښتنې لاس واخلي تر دې ټاکنو مخه ونیسي. په چمن کې له 113 ورځو راهیسې پارلمان روان دي او دوی له افغانستان سره له قید او شرط پرته د لارې د پرانیستو غوښتنه کوي. د دې پارلمان وایان صادق خان څخه امریکا غږ ته وویل کلار اخلاص نشي په خپل سیمه کې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د فبروري په اتمه په ټاکنو کې برخه واخلي. د لوبلو ډګر ورسته خبردار شي د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د یو ازنې ټیسټ لوبې مسابقه په دویمه ورځ د دغه هیواد په پلازمینه کولمبو کې روان دي. د لوبې په دویمه ورځ نوید زدران نشان مدوشکا وسوځه او دای په ټیسټ لوبو کې لومړنی وکټ راشو. د دې ترڅنګ نجات مسعود او خیس احمد هم یو لوبغاړی وسوځه. د لوبې په لومړۍ ورځ سریلانکا د پچی لګټلو سره افغانستان ته د منډو جوړولو بلنه ورکړی و. افغانستان د ټولو لوبغاړو په سوځې دوسره په لومړۍ پاڼه کې 193 منډې جوړې کړې وي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلې سي. رابو سودی رپورت چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په تیر 2023 کال کې د افغانستان او منځنی آسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه 1.4 میلیارډ ډالر ته لوړه شوې وه. خو دا وزارت وایي افغانستان تیر کال یوازې د 100 میلیونو ډالر په ارزښت منځنی آسیا هیوادونو ته صادرات درلودل. په دې باره کې لکابل څخه زموږ خبريال اکرام شنواری رپورت راستولی.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په تیر 2023 کال کې د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. دغه وزارت وایي اخوندزاده عبدالسلام جواد رسنۍ ته په واستولې ویډیو پیغام کې ویلي چې تیر کال د افغانستان او منځنۍ آسیا ترمنځ د سوداګرۍ د راکړې ورکړې کچه 1.4 میلیارډ ډالر ته رسیدلې وه.
به ارزش 1.481 میلیون دلار صادرات با واردات صورت گرفته است که از این میان در حدود 100 میلیون دلار صادرات و 1.381 میلیون دلار هم واردات است. اکثر اقلام صادراتی ما میوه های تازه، میوه های خشک، انواع جوز، سنگ تالک، کچالو، پیاز، نباتات طبی و هنگ است.
افغانستان د منځنۍ آسیا د سو هیوادو څخه غنم، تیل، ساختماني او خوراکي مواد واردوي. د سوداګرۍ او د پنګونې د خوني مدیره پلاوی غړي خانجان لکوزیوي چې افغانستان تر ډیره منځنۍ آسیا د هیوادو څخه ساختماني او خوراکي توکي واردوي.
مرکزی آسیا د افغانستان تجارت خصوصا غذایی مواد، نفتی مواد او سوختي مواد موږ د بلچان نه راوړو او یو څه ساختماني مواد چې سیخ ګول دی او سیمنټ دی او بازشیان دي ټول اکثره د منځنۍ آسیا د قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، آذربایجان، روسیه د هیوادونو ناراضي چې تقریبا د 600 میلیون اضافه کاروبار په کار کې موږ د 200 تجارت لرو. د دې د لارې یو څه ترانزیت هم کشمش او قالین هم د دې د لارې نزیز موږ صادرات کیږي، حجم یې ډیر کم دی.
خګری الکوزی وی چې د منځنۍ آسیا د زړو هیوادونو څخه افغانستان لاري پاکستان ته د ترانزیتي مالونو انتقال هم د پاکستان د حکومت لخوا د سرحدي لارو د پرلپسې تړلو لامل کم شوی دی.
په اخر کې د پاکستان د لارې نه د کراچي ترانزیت د مرکزی آسیا هم زیاته شو. په میاشت کې د 300-500 ټراکو پورې یعنی کانټینر پورې رسیدو، کله زیات او کله کم. اما دغه اخیرنی او حادثه چې پیدا شلو دغه هم متضرر شو او دته هم ضرر رسیدو، اوس ډیر زیات کم شوه دي او په هغه ریسک هغه نه قبلي دا چې په تورخم کې لارې بندې کې په نور ځایونو کې د پاکستان د غلط پالیسۍ لمخې نه دا مشکل نورم په زیات شوه دي. اما ترانزیت راځي د منځنۍ آسیا او د منځنۍ آسیا نه خام مواد هم اغزي پاکستان ته په دغه شکل باندې. زه فکر کوم چې تعداد داسې د حجم موږ ته معلوم نه دی، اما یو وخت دا تقریبا د میاشتې د 300-400 کانټینرونو اضافه راتلل او د دې مخې هم ګاز او هم ګاز او هم نفت او ډیزل پاکستان ته تل.
افغانستان د ګروي چې منځنۍ آسیا یو دوته د افغانستان صادرات خورا کم دي او په تیر یو کال کې 100 میلیون ډالر ته رسیدلی. دغه سوداګروي چې تیر کال افغانستان د دغه هیوادو څخه نږدې 1.3 میلیارډ ډالر په ارزښت توکي وارد کړي. دغه خونی چارواکي وایي چې د افغانستان د صادراتو د پراختیا په هدف ټاکل شوی چې د مارچ د میاشتې په سر کې په ترکمنستان کې د افغانستان د تولیداتو یو نندارتون هم پرانیستل شي. صنعت او سوداګرۍ وزارت د شمیرو له مخې په تیر 2023 کال کې افغانستان د شاوخوا 2 میلیارډ ډالر په ارزښت بهرنۍ هیوادو ته توکي صادر کړي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 79 شپته چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور 79 شپته چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا متحده ایالاتو د جمعې په ورځ په عراق او سوریه کې د ایران د انقلابي ځواک سره په تړلو ملي شو هوايي بریدونه وکړل. دا بریدونه په اردن کې د تیر یک شنبه په ورځ د امریکایي ځواکونو په یوې اډه کې د ډرون په یو برید کې د وژل سو امریکایانو د غچ په خاطر تر سره سوی دی. پرونی بریدونه سمدستي ورسته له هغه تر سره سول چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د امریکا د هوایي ځواک په یوې اډه کې د وژل سو پوځیانو د پاتشونو د درناوي په مراسم کې ګډون وکړ. نور تفصیل پر پورت کې ووري.
لالوتکو او وګد واټن وشتون کو توغندیو څخه په ګټه اخیستنی امریکایي پوز د جمعې پورز په سوریه او عراق کې درې سیمې په نخښه کړې دي. د امریکا ولسمشر د دغو بریدونو امر ورکړی وو. امریکایي پوز په ټوله کې د ایران د انقلابي ځواک سره د قدس ځواک او نورو ملیشو پر وړاندې 15 اتیا بریدونه ترسره کړل. د امریکا د ګډو عملیاتو رئیس په یو ټلیفوني اړیکه کې وویل دا به وروستي عملیات نه وي.
اوس مهال زمونږ الوتکې خوندي راستنې شوې دي. زه په دې اړه چې راتلونکي کې به څه وخت عملیات ترسره کیږي څه نه وایم.
په دوه عملیاتو کې د ملیشو ډلو او د هغوی د ملاتړو د ایران د انقلابي ځواک د ډلې د قوماندې او عملیاتو مرکزونه، استخباراتي مرکزونه، توغندي او راکټونه، د ډرون ګودامونه، لوجستیکي او د مهماتو ګودامونه په نښه شوي. د عملیاتو څخه کم درې ساعته مخکې د امریکا ولسمشر او لومړی میرمن د وژل شویو دریو احتیاطي عسکرو د انتقال په مراسمو کې ګډون وکړ. د عسکر د یک شنبه په ورځ پردون کې د امریکایي ځواکونو پر وی اډې باندې په برید کې وژل شوی وو. امریکا د غبري د ایران لخوا حمایه کیدونکې د عراق د مقاومت په نوم ویډل ته منسوبوي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کوربي امریکا غکته وویل
دا غو عملیاتو د هوایي ځواکونو د ډوور په هوایي اډه کې د وژلو شویو امریکایي عسکرو د انتقال د مراسمو د وخت سره هیڅ اړیکه نه درلودله.
په دلور ایالت کې د امریکا د هوایي ځواکونو د ډورو په هوایي اډه کې د وژل شوی عسکرو د مړو انتقال په مراسمو کې د دوی د کورنۍ غړو د امریکا د دفاع وزیر او د جورجیا ایالت د کانګرس غړو ګډون کړی وو. د وژل شوی عسکر د جورجیا ایالت اوسیدونکی وو. د امریکا ولسمشر د وژل شوی عسکرو د کورنۍ لغړو سره لدې مخ کې هم خبرې کړې وې.
شین کاشکې چې زه دې زنګ وهلو ته نه وې مجبور شوې. زه په هیګم چې دا سی هیڅ شي نشته چې یو څوک یو وای او ستاسو غم پر را کم شي.
دا مهال د امریکا ولسمشر په غزا کې د اسرائیل او حماس ترمنځ یو داسې لانجه چې ټول سیمه ته د خبرېدو خطر متوجه دي سره مخ دی. دا تر ډیره بریده له دې سره تړاو لري چې ایران د امریکا وروسته بریدونو ته څه ډول ځواب وایي. د دې سره هماله بایدن او د حکومت نورو چارواکو په وار وار ویلي چې د ایران سره د جګړې کولو هڅه نه کوي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هری جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدر من اوریدونکو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا له طالبانو غوښتي چې د بد حجابۍ په تور دي د افغان میرمنو او نجونو په خپل سر نیولو بندیانولو او ورسره د ناسم چلن لړۍ بند کړي او هغوی چې د جنسیت پر بنسټ د دغه پراخ سیستماتیک تبعیزي چلن مسؤل دي ورسره دي حساب وسی. د بل خوا د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د استخباراتو ریاست له زندان څخه د نجونو د زده کړو د دوو فعالانو احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. دوی د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې نیول سوی وه. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د کارپوهان لخوا په ایوی لامه کې د طالبان لخوا په افغانستان کې د بد حجابۍ په نوم په خپل سر د ښځو انجونو نیولو په بند کې اچولو او ورسره د ناسم چلن په تړاو په خبرو شوو راپورونو ژور اندېښنه ښودلې ده. دغه کارپوهان طالبان غوښتي چې د بد حجابۍ په تور په خپل سر د ازادۍ څخه د ښځو انجونو د محرومولو ټول اقدامات ودروي او په عاجل ډول دی هر ښځې انجونې چې لا هم په بند کې دي خوشې کړي. د راپورونو پر اساس په ګڼمیشتو سیمو کې خزې اونجونی د پولیسو په مرکزونو کې نیول شوې، په ورځ کې یو ځل ورته خواړه ورکول شوې، د هغوی ځینی د فزیکی تاوتریخوالي سره مخ شوې، تهدید او ډرول شوې دي. د طالبان حکومت لا تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو دغه اعلامیه ته خبرګون نه دی ښودلی. یو شمیر معترضې مېرمنې وایي په ټولنه کې د مېرمنو د حضور له منځه وړلو لپاره بد حجابي یوه بهانه ده.
طالبان همه روزه سعی میکنن که ارسال بر زنان در افغانستان سخت‌تر بسازن و سعی میکنن که زنان و دختران را به طور کامل از جامعه افغانستان حذف نمایند.
یو شمیر نور مېرمنې وایي چې طالبان خپل هدف ته رسیدو لپاره مرمن وسیله کړی دی.
طالبان با دختران و محروم ساختن آنها از حقوق اولیه‌شان یکی از جنایات طالب در این سرزمین است. طالبان به خاطر رسیدن به اهدافشان زنان و دختران افغانستان را وسیله قرار داده است.
بلخوا د بخیر نړیوال سازمان د نجون د زده کړو د حقونو د فعالانو په خپل سر نیول د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو خلاف بللی او د طالبان لبند څخه د دوو فعالانو احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د ژر خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. طالبان د دوو فعالانو تیر 2023 کال د اکتوبر په 18مه د کابل په کارتچار سیمه کې په خپل دفتر کې نیولې دي. طالبان د تل په څیر د دغه دوو فعالانو د نیولو په تړاو هیڅ معلومات د رسنیو سره نه دي شریک کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د جنوري د میاشتې په 22مه په راپور کې ویلي و چې طالبان د ښځو د حقونو د فعالانو، بشري حقونو مدافعانو، خبریالانو او د رسنیو کارکونکو نیول ته دوام ورکړی دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
او په پېښور کې د قیمتي ډبرو سوداګر وايي تر هغه وروسته چې پر افغانستان طالبانو کنټرول ترلاسه کړي د دوی کاروبار اتیا په سلو کې متاثر شوی دی. د قیمتي ډبرو د دې سوداګرو په خبره پېښور ته نیوي په سلو کې قیمتي ډبرې له افغانستان څخه ورځي، خو د طالبانو له بیا واکمنې دو سره یې په دې سوداګرو زیاته مالیه لګولې او ورسره پر ډیورن کرښه د سخت تویو لعمله اوس دغه دبرې د پخوا په څیر پېښور ته نه لیږل کیږي. خدای نور نصر په دې باره کې رپورت لري.
له خاورو د زرو بیلولو هنر دلته دغه دبرې دغه ډول تراشل کیږي او داسې زمیتري جوړیږي. د نمک منډۍ د قیمتي ډبرو سوداګر واجه دغه کاروبار اوس د پخوا په څیر نه دی. اویه لامل په کابل کې د طالبانو بیا واکمنې دل یادوي.
زمون کار خو سره ډېر حد متاثر شوه دي کنه، ځکه چې مخکې به موږ له ډېر زیات سټونز راتلل په کیلوګانو پر ټن په حساب به موږ راتلل تقریبا 10% وای کنه چې 80-90% سټون چې کم راتلل کنه دا غیر راته ګوز بن شوه دي. اغه دوه وجوهات، یو خو چې کم مایننګ سېکټر دی الته هم هغه سختي شروع کړي ده، بل چې کم بارډر ایریا دی الته هم مالونه نیول کیږي، ګیرل کیږي، طالبان یې ضبط کوي، نو دلته ډیر زیات متاثر شوی دی. مخکې چې څنګه سټونز راتلل هغه شانتي اوس نه راځي.
کله نه چې دوی راغله دي تقریبا درې کال کیږي یا دوه نیم کال کیږي، ډیر مشکلات زیات شوی دي. دا اشرف غنی په وخت کې یا د احمد کرزی په وخت کې ډیر کار خو د خلکو مخکې ډیر مال درو ډیر کاروبار خو اوس دومره خنه دی، ولې چې لارې بند دي او خلک ډیر په مشکلات کې دلته ژوند تیروي.
خو د دې قیمتي ډبرو ځینې نور افغان سوداګر بیا وایي تر طالبانو وړاندې حکومتونو کې به دغه قیمتي ډبرې په قاچاقي لارو تر پیښور را رسیدې او د دوی کاروبار برباد وو. د دې سوداګرو په خبره او سنی واکمنو ترې بندیز لري کړي خو مالیه یې څو چنده زیاته کړې ده.
طالبان نمخ کې لاجور چې و بند وو، اشرف غنی حکومت کې جمهوریت دور کې بند وو، لکه راتلو به په غلا براتلو. کوم وخت نه چې د طالبان راغلی دي نو دې کولو کړی دی او دې پہ ډېر زیات ټیکس لګولې، دومره ټیکس لګولې چې لکه مونږ ته چې دلته روډو د دې چې کوم کرایه لګي په هغه باندې مونږ نشو خرڅول. دا چې دلته ریډو کو نو گا ګرانه لکه شکایت کوي دا ډېر زیات دی، دا مخکې مونږ نشو خرڅولې. کولو کړی دی لکه ټیکس پہ ډېر زیات لګولې. زمونږ حکومت د طالبان حکومت نه دا خواهش دی چې دا ټیکس باره کې لږ دغه وکړي.
پېښور نه یوازې د قیمتي ډبرو بلکې د یو شمیر نورو افغان توکیو لپاره له پیړیو مهم مرکز بلل کېږي، خو په دې وروستیو کې پر ډیورنډ کرښه د تاګ راتګ محدودیتونو د قیمتي ډبرو له دې کاروبار سره سره بلته له افغانستان سره تړلي نور کاروبارونه هم متاثره کړي دي. خدای نور ناصر، امریکا غږ، پېښور.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه. د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او د نړۍ هغه ملکونه چې په جګړو کې شکیل دي، د جګړو د غټلو په فکر کې، خو د جګړو د لاسه چاپیریال ته پیش خطر ته متوجه نه دي. د تیرونکو په وینا اوکراین په غزه او نورو برخو کې روانو جګړو په چاپیریال هم ډېری منفي اغیزې کړې دي او دوی هڅه کوي چې د دې زیان په اړه معلومات راغونډ کړي. نور حال په دې رپورټ کې.
په غزه کې د جګړې لپاره د سباند یو سلو اویاز ورو ودانیو زیان منیدل یو واځي او بشري ناوري نه دی، بلکې په دې سره چاپیریال ته هم ستر زیان رسیدلی دی.
دا سه اټکل کېدای شي چې په دې نړیدلو ودانیو کې د کیمیاوي موادو ذخیره وسی، یا د تیلو ټانکونه وي او یا هم نور مزره مواد. د دې سیمې د اوبو زیرمې په خوانه هم زیان منوي او جګړې ورته نور هم ضرر رسولې دي.
ساینس پوهان هڅه کوي چې د اوکراین او منځنی ختیځ جګړونه چاپیریال ته رسیدلی توان پړه هم څیړنه وکړي. دوی ځنګلونو ته د لګیدلو اورونو او وسلونو پیدا شوې ککړتیا د غزیان پړه پلټنې کوي چې انسانانو او حیواناتو ته د پام وړ ګواښ پېښوي.
هر شی چې چاودیدونکی دی کله چې چاودنه کوي کولی شي نوې اور لګیدنه رامنځته کړي، بېله شکه چې نور کیمیاوي مواد زیاتوي.
بلخوا په اروپا او امریکا کې چیرونکي په دې چیرنې کې ویشې زهرجنو غازونو تولید چاپیریال ته څومره زیان رسولې ده.
تاسو د زهرجنو غازو د خبرېدو کچه مستقیما نشي معلومولی. تاسو د تیلو له اندازې چې څومره کارول شوی او یا د اور له کچه معلوموي. بناءً موږ مختلف منابع لرو.
چیرونکي په دې ډېر څنګهار کې ویشې باید په نړیواله کچه د اقلیم د بدلون خلاف بشري مبارزه وشي.
کومنګ له تیرو څو کلونو څخه نوې زده کړې د سیلابونو څخه نیولې، به تر سختي ګرمه هوا او کرنیز زمکو ته د زیانونو لرسیدو څخه تاسو په هیګه چې دا ستاسو د دروازې مخې ته دی.
د امریکا پاول چې په اوکراین او غزه کې د جګړو ملاتړ کوي وایي چې دوی د جګړو نه چاپیریال ته رسیدلې زیان ته هم متوجي دي.
When it comes to climate change and
دلته د اقلیم د بدلون او د غیزو موضوع وي نو دا وزارت په ډیر روخانه ډول دا موضوع په خپل ملي دفاعي ستراتیژي کې هم شامل کړي.
د اوس په امریکا ژغ سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي.
درې کلونه کېږي چې د برما پاوس د وی نظامی ګوډاتاله لري د برما یا ماینمار ل ملکی حکومت نه چې په دیموکراتیک توګه ټاکل شو قدرت ونیو ل تشدد او ظلم نه په استفادې د هواد سیاسي او اقتصادي پرمختګ چې په ډیره سختۍ کړو ګډوډ کړو. د تیرو دریو کلونو په دوران کې پاوس د برما دولس پر خلاف د تشدد کمپاین پیل کړي او هواد په بحران کې ډوب کړو. د پاوس لخوا په زرګونو ملکیان نیول شوی شکنجه شوی او یا وژل شوی دي. دو نیم میلیونه خلک له خپل کورونه بې کوره شوی او اتلس میلیونه زیات خلک دا وخت بشری مرستې اړ دي. متحده ایالاتو په برما کې د پوځي کودتا د دریم کلیزې په محل دغه هیواد د پوز پر خلاف فشار سیوا کو. یواری بیای د عوایدو هغه سرچینې د بندیزونو هدف وګرځولې چې د ملکی وګړو پر خلاف د برما د پوځي رژیم د اقداماتو ملاتړ کوي او دوه کمپنۍ چې له رژیم سره نږدې اړیکې ساتي د بندیزونو په لیست کې نیولې دي. د دې جملې نه یو کمپنۍ شویباین پایو کمپنۍ وډاله ده چې د اس بی پی جی په مخفف شهرت لري. دا کمپنۍ د برما د پوز لپاره پټرولیم او نور لوجستیکی خدمات برابروي. د دې کمپنۍ بنسټي خودونکو د هغه خزا او دوا بالغ زامن هم د بندیزونو په لیست کې شامل شو. د ماینمار 5 سٹار لاین په نوم د کښته چلولو پر یوې کمپنۍ باندې بهرنیو اثارو ته د لاسرسي درلودلو په برخه کې د برما د پاوس لپاره د سانتیاو برابرولو او د نورو هغو موادو او وسایلو په واردولو کې د مرستې له امله بندیزونه ولګول شو چې په برما کې دننه د وسلو جوړولو لپاره ورنه استفاده کیږي. سربیره پر دې متحده ایالاتو د نړۍ د وو نور هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او د اروپایي اتحاد له لوړ پوړو استازو سره په ګډه یو بیانیه جاری کړه او په سختو ټکو یې پر ولس باندې د پوځي رژیم د روانو ظلمونو او له بشري حقونو نه د سرغړونو غندنه وکړه. هغوی د برما په پوځ یو ځل بیا غږ وکړ چې خپل روش بدل کړي، د ملکیانو پر خلاف تشدد په فوري توګه بند کړي، بې ګنا قیدیان د بند نه آزاد کړي، بشري مرستو ته د بشپړ لاسرسي اجازه دی ورکړي او د ټول شمولي مفاهیمې او ډیالوګ په غرض دی اړوندو لورو ته فرصت برابر کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان په برما یا ماینمار کې د پوځي کودتا د دریم کلیزې په محل په یوې مطبوعاتي بیانیې کې وویل چې موږ تل د برما دولس او د خپل لارې د غوره کولو لپاره د هغوی د استعداد او قابلیت ملاتړ کړی او تاسو ولیدل چې موږ په دې اړه نن عملا ګامونه پورته کړل. ملر زیاته کړه موږ پر پوځي رژیم باندې خپل اقتصادي او سیاسي فشار زیات کړی. په دې لړ کې پر هغو دولتي شرکتونو د محدودیتونو لګول شامل دي چې ملکیانو ته د تاوان رسولو او وژلو په برخه کې د پوز لاس پیاوړی کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر زیاته کړه چې موږ به د رژیم د مخالفانو ملاتړ ته دوام ورکو او د دې شخړې د پای ته رسولو لپاره د یو داسې حل د موندلو کوشش به کوو چې په واقعي معنا یوې ټول شمولي څو ګوندیزې دیموکراسۍ رامنځته کېدو لپاره لاره هواره کړي.
د امریکا جا آشنا را دو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري.